السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د صفی الله ستن اگزام تاسو زموږه غلا ازادي رادیو او ری په روانه پښتو خبرونه کې دوی منی مای روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوې. خو په لمړی نیمه کې ورچې د بدخشان یمګان ولسوالۍ لپارهون رئیس د طالبانو په لاس کې دا او دولت هم د دې ولسوالۍ د بیانولو لپاره خپل هڅې جاری ساتلې دي. په خبرونو کې البته خبرونه لمړی در تخبريږي. په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې په چین کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو له امله د تلفاتو شمېر 400 تنو ته رسیدلی. نور راپورونه هم در تخبرو. خو په سر کې د افغانستان خبرونه مرزي احمد زی در اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت د ناسم مدیریت له امله یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته لوېدلي. د افغانستان جمهوري ریاست د دفاع وزارت ولس قراردادونه سیړلي او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسوال مخالفینو هغه دوه ماشومان ژغورلي چې غوښتل یې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي. پوره خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د لامل ګرځیدلې چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولويږي. مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې یو اربیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار چې د غونډې مشري کوله په دې اړه وویل عزتیار وویل له بده مرغه دولت په زیات مواردو کې روښانه سیاست نه لري، دولت مشخصه پالیسی نه لري. له بده مرغه دولت د خپل منځیو او کورنۍ اختلافاتو په ښکار کې دی. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تېره ورځ سهار مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده او اوس هم د هغوی په کنټرول کې ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دفاع وزارت ولس قراردادونه وسیړل او په هغو کې د 9 میلیونو ډالرو سپما وشوه. د جمهوری ریاست خبرپاڼه وایي چې په دې اړه تیر شپه د تدارکاتو د کمیسیون غړو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره په اړه کې غونډه جوړه کړې وه. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د تدارکاتو ملي کمیسیون پریکړه کړې چې د کورنیو او ملي دفاع وزارتونو قراردادونه بسیړي او په اړه به رسنۍ ته معلومات ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسلوالو مخالفینو هغه دوه ماشومان ژغورلي چې غوښتل یې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي. د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي 12 کلن محمد امین او 9 کلن فضل امین دواړه ورونه دي او د وسلوالو مخالفینو د یو قماندان له کندهار څخه هلمند ته بیولي وو. په اعلامیه کې راغلي چې دغه دواړه ماشومان په جبري ډول انتحاري حملو ته هڅول شوي وو خو تر اوسه د حکومت وسلوالو مخالفینو په دې کومه تبصره نه ده کړې. او د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت په دادوخیلو سیمه کې د هیلو تراست مؤسسې دوه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت عمر محمد ورا اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د دغو کسانو د موندنې هڅې پیل شوي دي. دغه مؤسسه د ماین پاکۍ په برخه کې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د دې ولایت په بابو سیمه کې د سرلنګ په نوم د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې دوه کارکوونکي د طالبانو لخوا تښتول شوي وو خو وروسته بیرته آزاد شول. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکاره ملالۍ بشیر تاسو وړاندې کړي.
د اسرائیل پوز ویلې د غزې په تړانګه کې نن هوایي حمله کړې ده. د دوی په وینا دا بریدی د هغو توغندوی په جواب کې کړې ده چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمو څخه وشتل سوي او د اسرائیل په جنوبي سیمو کې لګېدلې وو. د پوز د اعلانې له مخې هوایي حمله د غزې په شمال کې اهداف په نقشه کړل او د اهدافو د وشتل کېدو تایید یې کړې دي. د هوایي حمله وروسته له غزا څخه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل سوی. یوې ځایي جهادي ډلې چې د اسلامي دولت سختریزي ډلې ملاتړ کوي د توغندوی د حملو مسؤلیت منلی دی. دې ډلې ویلې توغندی په اسرائیلي زندانونو کې د فلسطینی بندیانو او د حماس تر کنټرول لاندې سیمو کې د دې ډلې د غړو له بندیانو سره د یووالي لپاره کړی دی. اسرائیل نن اعلان وکړ چې د دې ورستۍ پیښې له کبله بل غزه سره پوله د خلکو پر مخ وتړي. په چین کې د ډوبستوي کشتۍ د مړو شمیر 300 او شپږ نیوي تنو ته ورسید. دا په نږدې اول سیزو کې په چین کې د کشتۍ د ډوبېدو تر ټولو ناوړه پیښه ده. تر اوسه د کشتۍ 15 تنه سورلۍ لا درک دی او 14 تنه ژغورل سوي دي. په مدیترانه سمندر کې د لیبیا په ساحل کې پرون 2000 پناه غوښتونکي ژغورل سوي دي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د ایتالیا، جرمنی او ایرلند بحري ځواکونو برخه واخیسته. د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې د مدیترانه سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو په هیله د پناه غوښتونکو شمیره 10% زیاته سوې ده. د ایتالیا حکومت اټکل کوي چې سږ کال به 200,000 پناه غوښتونکي ورځي، چې له 2014 کال شمیرې څخه 100,000 او 10,000 زیات دي. ویل کېږي چې شاوخوا 300 پناه غوښتونکي د روان کال له پیل راهیسې له سمندره د تیرېدو په هیله ډوب سوي دي. عراقي چارواکي وایي پلازمینې بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې 14 کسان ووژل. پولیس وایي د پلازمینې د شمال ختیځ په 70 کیلومتری کې پراته ولایت دیاله په یوه شیه میشته سیمه کې د تیر ماښام دې چاودنې 10 کسان ټپیان کړي دي. روغتیایي سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي دي. چاودنې ګڼ شمیر دوکانونه او موټرونه ویجاړ کړي دي. ټاکل سوی ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بنن د جی او سرمشریزه د جرمني په باوریا الپ کې پرانیزي. جی او هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه ګڼل کیږي. ویل کیږي په دې سرمشریزه کې به د اوکراین کړکیچ ته د لویدیځ د عکس العمل په اړه خبرې کیږي. روسیا له دې سرمشریزې څخه چې مخکې به جی اته بلل کېده، له اوکراین څخه تیر کال د کریمیا د جلا کولو پر سر ایستل سوې ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د یونان د اقتصادي بحران، د نړیوال اقتصاد او تروریزم په اړه خبرې شاملې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سهار جرمني ته ورسید. ټاکل سوی د اوباما او مرکل به د برتانیې، فرانسې، ایټالیا او کاناډا او جاپان د مشرانو سره تر لیدو مخکې سره وویني. او په مسکو کې 2000 کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته. څو له هغه ساینسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړي چې د دولت له خوا تر فشار لاندې دی. پرونی لاریون دوی اونۍ وروسته تر هغه وسو چې د عدلیه وزارت چارواکو د روسیې یو ساینسي خصوصي مرکز د بهرنیو جنټانو په لیست کې شامل کړ. هر هغه غیر دولتي موسسه چې له بهره یې مالي ملاتړ کېږي، روسیه ګمان کوي په سیاسي چارو کې دخیله ده او باید د هغه لانجمن قانون له مخې د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې شامل سي چې ولسمشر پوتین په 2012 کال کې توشیح کړ. د مسکو په پرونی لاریون کې ساينس پوهانو او روشن فکرانو دغه راز هم مخالف سیاسي فعال الکسی ناوالنی هم برخه درلوده. د خبرونو پای
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو ټکی کام په بدخشان کې د امکان لسوالی له پرون راهیسې د طالبانو لاسته لیدلې. خود کورونی چارو وزارت وی په هغه سیمو کې چې خطر زیات وي دوی هم د ځوابولو لپاره آماده دي.
بعض لسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تعدید زیات شوی دي، هغه لپاره موږ خپل تدابیر زیات کړي.
افغانستان مشرانو جرګه وایي دولت ناسم مدیریت د لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. په بدخشان کې د امګان ولسوالۍ داسې حال کې د مخالفینو لاسته لویدلې ده چې هلته په اوروزګان کې په ګیزاب ولسوالۍ کې 12 پوستې د حکومت له کنټروله وتلې دي. په یو ریپورت کې ورته چې افغان سوداګر وایي کچېری حکومت د دوی ته سہولتونه برابر کړي، نو حاضر دي چې د بهر په ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. نو راپورونه هم درته خبرو. لکه څنګه مشهده په پروګرام په معرفي کې واوریدل، د بدخشان یمګان ولسوالۍ د پرون څار له 10 بجو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولسوالۍ د بیان نیولو لپاره د افغان پوځیانو عملیات دوام لري. د شپې په بدخشان کې د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان په ټلیفوني تماس کې لمونږ سره دی او لده به د یمګان ولسوالۍ د بیان نیولو لپاره د دولت د تازه هڅو جزئیات واخلو. ښاغلی آریان، مهرباني وکړئ څه خبرې دي په یمګان کې، حالت څنګه ده؟
سلام تاسو ته د ریډیو او ریډونکو ته. څنګه چې ټول ته معلوم ده، تیر ورځ لاس بجې د انګان ولسوالۍ د طالبانو ولکېته ورغله او نن د بدخشان امنیتي چارواکو وویل چې دوی له دوه استقامتو څخه په دې ولسوالۍ باندې عملیات پیل کړي دي او ډېر ژر به دغه ولسوالۍ بېرته د مخالفانو له کنټرول څخه وباسي. دوی وایي چې دغه عملیات اوس مهال د کرانو منجانو ولسوالۍ له لوري پیل شوي دي، همدارنګه د جرم ولسوالۍ لخوا او دغه د امګان ولسوالۍ چې د فیض آباد ښار څخه 3 کیلومتره فاصله لري او د بدخشان ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ له یو کال راهیسې د ماسرې په حالت کې وه ځکه د د دولتي چارواکو د نن پاملرنې له امله دغه باعث وسي دغه ولسوالۍ سقوط وکړي او نن ورځ د طالبانو د کنټرول لاندې وي.
ښاغلی آریان، دا چې 3 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده یمګان، هلته به د ځواکونو رسیدل هم لږ څه وخت غواړي، ټولې صاحب العبور لارې دي، په دې اړه باندې چارواکي څه وایي چې دا به بل اخره په څومره وخت کې بیرته ونیسي؟
بلې، و دا خو ټول ته معلومه ده چې د بدخشان د دیمګان ولسوالۍ مواصلتي لار هم چې د جرم په ساحه کې چې د طالبانو لورې ده بند شوې ده، یعنې اوس مهال قطع ده، د دې لارې دوی نشي کولی امنیتي ځواکونه هلته واستوي. خو دوی د اول طریق هلیکوپټر تیارو په وسیله په غرونو کې د هغه ځواکونه چې له کابل نه راغلي کمډو ځواکونه او د خپله بدخشان دی په تیارونو طریقه ډیسنډ کړي دي، او اوس هم ډېره درنه جګړه روانه ده. خو تروسه پر دې تلفات او مرګ ژوند لپاره تازه جزئیات او څونه پرمختګ کړی دی رسنیو ته څنګه دی ویلي.
په دې جګړو کې چې اوس هم روان دي، ملکیانو ته هم تلفات اوختي که څنګه؟ یا ملکیان څه وایي؟ لغیزینه به خلک راغلي بدخشان مرکز ته که څنګه؟
بلې، و ملکیان خو ډېر په تکلیف کې، ملکیان وایي چې دلته په دې جګړې کې اکثره کورونه پاتې دي، دوی نشي کولی چې مثلا یو عامن ځای ته ځانونه وباسي. او بلې خواته د بدخشان سرپرست والي دا هم وویل چې طالبانو یو شمېر عام وګړي مزل دي. دوی ویل چې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې څومره کسان یې وژل دي، په څه خاطر یې وژل دي، واچه د وژلو څه وسې دوی ملکیان وژل دي، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
چارواکي څه وایي؟ طالبانو سره بهرنیان هم شامل دي، د منځنۍ اسیا هیوادونو هغه مخالفین چې دلته راغلي دي، هغه هم په دې جګړه کې لاس لري که څنګه؟
بلې، او په دې اړه باندې خو ازادي راډیو البته تیر کالم ریپورت درلود چې د چارواکو له قوله د جرم ولسوالۍ په خستک دره کې دلته څه باندې 150 کورنۍ بهرني جنګالي عملا ژوند کوي، له خپلو بچیانو سره کورونو سره. او اوس مهال هم د دغه جنګ رهبري چې ده چچنیان، ازبکستانیان، تاجکستاني، عرب او داسې د چین یوغري او د قزاقستان دا خلک له دوی سره ګډه په دې عملیات کې برخه لري او د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
بله، په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال اجمل اریان کور ودان ومریدل چې په یمګان کې د افغان پوجانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ درنه جګړه روانه ده، او پوجان وایي چې له دوه خاونې په دی ولسوالۍ باندې خپل عملیات پیل کړی دی، او هیله مند دي چې ډیر ژر دغه ولسوالۍ بیا د مخالفینو له لاسه ونیسي. په نه هلکه د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل شوی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولويږي. مشرانو جرګې نن د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو وار بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. قسیم سلمل د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی و او په اړه یې راپور چمتو کړی.
مشران جرګوی د داخلي اختلافات لامل دولت نه دی توانیدل چې روشان امنیتی پالیسی را منځته او امنیت ټینګ کړي. دغه جرګې غړو د سیشن بی ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د محل د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځینې سیمې له شدید امنیتی ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې مرستیال محمد علم زیدیار چې په دغه ورځې د جرګې مشري کوله پر دولت انتقاد وکړ چې د امنیت لپاره روشان سیاست نه لري.
متاسفانه در موارد زیاده
دوی په خوشنۍ سره په زیاتو مواردو کې دولت روشانه پالیسی نه لري او له داخلي اختلافاتو سره مخامخ دی. دا موضوع د دې لامل ګرځیدلې چې دولت ونسی کړی خپل اداري او امنیتی پروګرامونه اداره کړي او مخته ولاړ سي. سناتورانو د غرض ویل چې د محل د پکتیا د جانیخیلو د روزګان گیزاب او چارچینو ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې بل غړي باز محمد زرمتی بیا په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت ناوړه وباله.
امنیت په افغانستان کې په ټول ولایت کې خراب او دغه د دې د حکومت سقوط کوي. زه له دې جایزه د تجربې په اساس چې حکومت سقوط ته تر مخامخ حکومت روان دی، یو اختلاف په پام مابین کې مثال کولای، دوم په اداري موضوعاتو کې تشریفاتي موضوعاتو روان دی.
د نامنوی پترټولو تازه مورید کې د شنبه پر ورځ د بدخشان یمګان ولسوالۍ تر درې ورځنی جګړې وروسته د مخالفینو لاسته سقوط وکړ. د دفاع وزارت د اپریشن رئیس جنرال افسلمان ازادي رډو تو ویل چې دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پلان تر هڅوي او ډیر ژر به ونیسي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغو سیمو لپاره لازم تدابیر نیولې چې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې ځینې ولسوالۍ په موقت ډول امنیتي ګواښ سره مخامخ سوي چې امنیتي ځواکونو د بیرته نیولو لپاره چټک اقدام کړی دی.
بعضې ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تحریض زیات شوي دي، هغې دپاره مونږ خپل تدابیر زیات کړي، لکه په بدخشانو کې، کندوز کې یا بغلانو کې. یعنې حتی کوم ولسوالۍ چې هلته مونږ حضور نه لرو او یا هم تحریض زیات شوی، مونږ جواب ورکړی، سم جواب ورکړی، قوي جواب ورکړی او ډېر مقد توګه به تحریضات په لوړه کچه په بعضې ولسوالیانو کې شتون درلود.
په دې وروستیو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو په ځینو ولایتونو کې حملې زیاتې کړې چې تر ډېره بدخشان او شاوخوا ولایتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. امنیتي چارواکي وایي په دغو جګړو کې د یو شمېر کورنۍ جنګیالیو تر څنګ سلګونه بهرني اتباع هم شامل دي چې هدف یې د افغانستان له لارې ګاونډیو هیوادونو ته د ناامنیو غځول دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه له ښې وړتیا برخمن دي، خو زیاتوي چې که دغه ځواکونه سم اداره سي نو کولی سي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې برلاسي سي.
قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د دولت ناسم مدیریت باندې انتقاد وکړ، ویل چې ناسم مدیریت د لامل شوی چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر سیمې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لاس ته ولویږي. البته دغه څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په اوروزګان کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د سرتیرو مخالفینو ترمنځ له تیرې شپې راهیسې جګړه روانه ده او له امله یې دولس پوستې د افغان ځواکونو له کنټروله وتلې دي. د محل د ګیزاب ولسوالۍ مرکز ته په یو کیلومتري کې د طالب وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې جګړې د نور خدا چې د سید شاه سقیم راپور واورو.
د روزګان چارواکي وایي طالب وسلوالو د دغه ولایت په څلورو نورو ولسوالیو کې تر ماتې خوړلو وروسته ګیزاب ته مخه کړې او له تېرې شپې راهیسې د دغې ولسوالۍ دولس امنیتي پوستې نیولې دي. د ګیزاب په وروستیو نښتو کې تر اوسه پورې دوه تنه سیمه ییز پولیس او لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې سربیره د دغې ولسوالۍ تر 1500 زیاتې کورنۍ د جګړې له امله بې کوره شوې او دا مهال ترینکوټ او ځینو نورو ولسوالیو ته لیږدېدلې دي. د ګیزاب ولسوال عبدالله خان وایي د روزګان په نورو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد جګړه تونده شوې او دا مهال ماتو شویو وسلوالو ګیزاب ته مخه کړې ده. دی وایي سرتیرو په تاکتیکي توګه له ماښام راهیسې دولس امنیتي پوستې طالبانو ته ورپرېږي او دا مهال د ولسوالۍ د مرکز په یو کیلومتري کې جګړه روانه ده. د دغه خبره سرتیري هڅه کوي چې له لاسه وتلې پوستې بیرته له طالبانو ونیسي.
تقریبا د نن تاریخ ته جوګان څخه جنگ شروع شوی دی. تیر شپه راځي چې ګر شي دا کوم ځلې دي چې هغه کې د تاکتیکي د زابول سوالي دول خپلسته شاته تاکلې دي. دوه کسه محلي پولیس شهیدان لرو، دوه ټکیان لرو، د دشمن لس کسه مړه پاتې شوي دي او دوه لس کسه ټپیان لرو.
ولسوال وایي له مرکز څخه مرسته غوښتي خو تر اوسه لا هم مرسته نه ده ورته رسېدلې. له ګیزاب څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس وسلوالو د ترینکوټ او ګیزاب ترمنځ پر غځېدلې لاره ماینونه خښ کړي او دا مهال د ولسوالۍ او مرکز ترمنځ لاره بنده ده. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې هم طالبانو له سرتیرو څخه څو پوستې نیولې وې. په روزګان کې د دغه ولایت د پخواني امنیه قومندان تر وژل کېدو وروسته ناامنیو زور واخیست او له هغه راهیسې په چارچینو، شهید حساس او دهراود ولسوالیو کې ګڼ شمېر امنیتي پوستې سقوط شوې دي.
په روزګان کې مو په ګیزاب ولسوالۍ کې د رواني جګړې په اړه معلومات اوریدل او امریدل چې افغان پوځیانو د جنگي تاکتیک په خاطر شاته کړی او دولس ولسوالۍ طالبانو ته ورپرېښې دي. د کابل چاپ نننیو مطبوعاتو هم تر ډیره پورې په بدخشان کې د امګان ولسوالۍ د سقوط او همدارس د ځینو نور امنیتي مسایلو په اړه باندې خپل مطالب چاپ کړي دي چې اسدالله الدین دغه مطالب لوستي دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د بدخشان د امګان ولسوالۍ سقوط او په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حمله ته ځانګړي کړی دي. اطلاعات روز ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په بدخشان کې د سقوط د تراژیدۍ تکرار په سرمقاله کې راغلی چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه پاکستانی او نور بهرني مخالفین د افغانستان شمال ته تللي او هلته د بیلابیلو ولایتونو امنیت ګډوډ کړی دی. سرمقاله لیکون کې ویلي چې د شمال او بدخشان مخالفین هغه جنگیالي نه دي چې حمله وکړي او لسمې پښې سپکې کړي، بلکې داسې ډلې دي چې د سیمې د هیوادونو استخباراتې تر شا ولاړ او منظمې جګړې کوي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د یمګان ولسوالۍ د بیانیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي دي. په مطلب کې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ورځپاڼې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله ډاډ ورکړی چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بیرته نیولو دوام وکړي او سیمې ته کومکي سرتیري هم استول شوي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا د بې پیلوټو الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دا ناقانونه بریدونه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که امریکا اوس په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړه درولې، خو بې پیلوټه الوتکې لا هم د پخوا په څیر افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي. په سرمقاله کې راغلي که د بې پیلوټه الوتکو د حملو قربانیان وسلوال مخالفین هم وي، نو دا پوښتنه راولاړوي چې د حملې د کوم جواز په اساس کیږي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې حکومت باید د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټه حملو د دوام په اړه چوپه خوله پاتې نشي او د بندولو غوښتنه یې وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د همدې بې پیلوټه الوتکو روسۍ حملې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په خوست کې لاس ملکي وګړي وژلې دي. په مطلب کې راغلي چې د خوست د علیشیر ولسوالۍ د هوایي حملې قربانیان د سیمې کوچیان وو چې د یو قومي مشر د جنازې مراسمو ته راټول شوي وو. په مطلب کې د دې حملې په اړه د ملي شورا اندېښنې هم راخیستل شوي چې ویلي دي که دا حملې دوام وکړي دوی به له امریکا سره د لاسلیک شوي امنیتي سند پر لغوه کولو غور وکړي.
اوس به هم راشو له عربي متحده اماراتو نه زموږ د خبریال صادق رشتین را لیږل شوي راپور ته. په عربي متحده اماراتو کې افغان سوداګر وایي که چیرې افغان حکومت دوی ته سهولتونه برابر کړي نو حاضر دي چې د بهر پر ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې اماراتو له خپل هیواده شاوخوا شپږ سوه افغان سوداګر ایستلي دي. صادق رشتین له دوبۍ دا رپورټ رالیږلی.
د اټکل په اساس په عربي متحده اماراتو کې شاوخوا 2000 افغان سوداګر او پانګوال کاروبار کوي. نوید شینواری چې د شاوخوا لس کلونو راهیسې د عربي متحده اماراتو په شارجه کې شرکت لري وایي چې دغه هیواد افغان سوداګرو ته زیات سهولتونه برابر کړي. د شینواری په وینا کچیرې افغان حکومت دوی ته د سوداګرۍ او صنعت د پرمختګ لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي نو حاضر دي چې خپل پانګه هیواد ته انتقال کړي.
هر څومره سرمایه لري د هغې سرمایه مطابق کولی شي چې دوی دلته خپله سرمایه ګذاري وکړه او په ازاده توګه او په ازادانه فضا کې دوی خپل تجارت چې هغه هر څه وي. تاسو خپله ولیده چې افغانان دلته په هره برخه کې کار کولی شي. غټ غټ هوټلونه یې جوړ کړي دي، د موټرو بارګینونه یې جوړ کړي دي، خو چې کوم کار افغانان کولی شي هغوی ورباندې برلاسي دي. دلته ورته هیڅ مشکل نشته، نه ورباندې کومه پابندي شته او نه ورباندې د چا زور شته چې یا دا کار وکړه یا مه کوه، خو هر کار یې چې زړه خوښه وي او کوم کار او کسب د دوی زده وي هغه دلته کولی شي.
د شمیرو په اساس په تیرو څو کلونو کې د امنیتي اندېښنو او نورو مشکلاتو په وجه له 300 ډېرې کارخانې درېدلي او شاوخوا 40,000 کارکوونکي بیکاره سوي دي. په شارجه کې یو بل افغان سوداګر صفي الله ګردیوال وایي چې د یو شمېر افغان سوداګرو د کاروبار یوه برخه په افغانستان کې ده او له دې ځایه ټوکران، موټرونه، خوراکي او غیر خوراکي مواد استوي. د ګردیوال په وینا که افغان حکومت دوی ته پاملرنه وکړي نو ډېر سوداګر به خپلې فابریکې هیواد ته انتقال کړي. د نوموړي په وینا د امنیت ټینګښت او د برېښنا اسانتیاوي د سوداګرو لوی غوښتنې دي.
افغان کاریګر په مختلفو کارونو باندې اخته دي، مثلا د موټرانو خرڅول دي که د بارګین کار کوي او د رخت فروشي یعنی ټوکرانو کار کوي.
د یادول وړ چې په دې وروستیو کې رسنۍ تاسې راپورونه خپره کړې چې د عربي متحده امارات حکومت یو شمېر افغان سوداګرو ته ویلي چې تاسې دغه هیواد پرېږدي، خو د افغانستان حکومت وویل چې دا سوداګر نه بلکې په دغه هیواد کې عادي کاروباریان دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او عوامي نشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا درې ګوندی سیاسي ائتلاف په دې حالت کې د رواني میاشتې لسمې نیټې راهیسې د پراخ احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل له زبی شفق په راپور کې.
په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشنل ګوند په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام او پیپلز ګوندونو درې ګوندی سیاسي ائتلاف یو ځل بیا په بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو له امله د خیبر پښتونخوا له ایالتي حکومت د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او ګواښ کړی چې کچېرې په دې ایالت کې د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت د جون تر لسمې نیټې استعفا ورنه کړي نو دوی به په دې ایالت کې پراخ احتجاجي تحریکونه او اعتصابونه پیل کړي. دا پریکړه د شنبې پر ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې د دغو دریو ګوندونو د مشرانو په یوه غونډه کې وشوه چې مشري د عوامي نشنل ګوند ستر سکرتر می افتخار حسین کوله. د غونډې په پای کې د عوامي نشنل ګوند غړي می افتخار حسین د ازادي راډیو له مشال څنګ سره په خبرو کې وویل
د الیکشن نه مخکې دندې د الیکشن دوران کې دندې د الیکشن نه پس دندې اوس هم روانه ده جاری ده. مونږ په جیل نه رامنې کیږو په والو ټکول نه رامنې کیږو د چې هر یو هربه استعمالی خو زموږ مطالبه هم دی چې تر هغې پورې به دا تحریک جاري چې تر څو موجوده حکومت ختم شوی نه. مونږ په لسم تاریخ باندې چې کوم دی نو د هغې د جلسه جلوس شټر ډاون ټول صوبه کې په ضلعو هډ کوارټرو کې کیږي او دا غي نه پسته چې کوم دینو بیا مونږ کینو او نورو پټو سره رابطې کو چې راتلونکي نور کوم پروګرام مونږ جوړو اوب د نورو پټو په سلام مشوره باندې مونږ جوړو چې کوم سټپ اخلو.
د میا افتخار حسین په خبره کچېر عمران خان د پاکستان په عمومي ټاکنو کې پر نواز شریف د درغلیو تور لګوي او دغه د استعفا غوښتنه کوي نو مونږ هم غواړو چې هغه د خیبر پښتونخوا کې د درغلیو لامله له حکومت کولو لاس واخلي. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیاتي ټاکنو پر مهال پر خپل ګوند لګېدلو تورونه نه مني. په دغو ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون اچوي او ټینګار کوي چې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د درغلیو تر تورونو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د پوسټر څارنې لاندې د بیا انتخاباتو وړاندیز هم کړی. خو د عوامي نشنل ګوند په مشرۍ د درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو بل ګوند جمعیت العلماء اسلام ویان بیا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند په حکومت کې رڼې ټاکنې نشي ترسره کېدی.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
نن په ترکیه کې پارلماني انتخابات تر سره کیږي. دغه انتخابات د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ د ګوند لپاره ډیر مهم ځکه دي چې غواړي اساسي قانون په داسې بڼه بدل کړي چې ولسمشر ډیر واک ولري. د عدالت او پرمختګ ګوند لڅ باندې یوې لسیزې رئیس په واک کې پاتې دی. نور حال د نوریاسنه نوري په دغه راپور کې
ترکان نن په خپل رايو سره د ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي چې هغه به په ترکیه کې زیات واک په لاس کې واخلي ټاکي. په دغو انتخاباتو کې چې په دیاربکر کې د تیر جمعې د ورځې حملې خپل سیوري غوړولې نږدې 45 میلیونه ترکان د رايو ورکولو مستحق پیژندل شوی دی. په دې کار کې د کوردی پلاوه د خلکو دیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په محل چاودنه کې دوه کسان وژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه ګوند په روانو انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند مهم سیال بلل شوی چې پارلمان ته د نوټو ټاکلې لس فیصد رای خپل کړي نو ولسمشر به په اساسي قانون کې د هغو بدلونو راوستو په چاره کې لستون سره مخامخ وي چې د منځوري لپاره د پارلمان قاطع اکثریت رایو ته اړتیا شته. رجب طیب اردوغان هڅه کوي چې عدالت او پرمختګ ګوند چې د اساسي خی په پارلمان کې اکثریت څوکۍ خپل کړي چې په دې سره به د واک هم زیات شي. په اوس وخت کې د عدالت او پرمختګ ګوند ترکیه د 1550 کسیز پارلمان 322 څوکۍ په لاس کې لري. دا ګوند چې په اسلام کې ریښې لري د اکثریت رایو په ګټلو سره غواړي چې په ترکیه کې د جمهور رئیس واک چې اوس تر ډیره تشریفاتي بڼه لري زیات کړي او د دې مقصد لپاره په اساسي قانون کې وبخي بدلون راولي. اردوغان وایي ترکیه چې د ناتو غړي د سیمهیز نفوذ د پراخېدو او اقتصادي ودې لپاره د امریکا په بڼه د جمهوري ریاست نظام ته اړتیا لري. اردوغان د شنبې په ورځ په اردهان ښار کې په یو غونډه کې د کوردی پلاوه د خلکو دیموکراتیک ګوند انتخاباتي کمپاین په محل د تیر جمعې د ورځې 14 ته په اشاره وویل
دیاربکرده اولانلار بولار هرانګي بی پارټیا یونلیک دیل.
هغه څه چې تیر جمعه په دیار بکر کې پیښ شول دا د یو مشخص سیاسي ګوند پر ضد نه و. دا یو لمسونکی عمل و چې د اکشن بی د ورځې پر انتخاباتو سیوری وغوړوي. د کوردی پلاوه د خلکو دیموکراتیک ګوند یو له څلورو مهمو ګوندونو دی چې په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. له عدالت او پرمختګ ګوند سربیره د خلکو جمهوریت او ملت ګوندونه هم هیله مند چې په پارلمان ته لاره پیدا کړي. کردی پلاوه د خلکو دیموکراتیک ګوند چې د عدالت او پرمختګ ګوند سیاستونو سخت مخالف دی هیله من دی چې ټاکلې 10% رای وګټي او پارلمان ته لار پیدا کړي. د ترکیې د انتخاباتي سیستم له مخې که یو ګوند عمومي په سلو کې 10 رای خپلې نه کړي د پارلمان یوه څوکۍ هم نشي ترلاسه کولی. ډیر څېړونکي په دې باور دي چې دغه ګوند چې کردان ملاتړی دي که په دغو انتخاباتو کې بریالی شي یا نشي نتیجه به یې د اساسي قانون د بدلون لپاره مهمه وي. د تېرې جمعې د ورځې له چاودنو وروسته امنیتي تدابیر سخت شوي او د امنیتي ځواکونو شاوخوا 9000 غړي په دیاربکر کې ځای په ځای شوي دي. د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به نن په سیمه ییز وخت د ماښام په 6 بجو اعلان شي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 د مرزی احمد زی استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې ور بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دفاع وزارت بلس قراردادونه یې وڅېړل او په هغو کې د 9 میلیونو ډالرو سپما وکړه. د جمهوری ریاست خبرپاڼه وایي چې په دې اړه تېره شپه د تدارکاتو د کمیسیون غړو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره پارک کې غونډه کړې وه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسلوالو مخالفینو هغه دوه ماشومان ژغورلي چې غوښتلې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي. په مدیترانه سمندر کې د لیبیا په ساحل کې پرون 2000 پناه غوښتونکي ژغورل شوي دي. په چین کې د ډوبې شوې کښتۍ د مړو شمېر 300 او شپږ نوي تنو ته ورسېد. په نږدې ولسیزو کې په چین کې د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو ناوړه پېښه ده. او ټاکل شوی ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بنن د جیوو سرمشریزه د جرمني په الپ کې پرانیزي. جیوو هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه لري.
دا سلام پرانیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. افغان سوداګر او پانګوال وایي چې په هیواد کې نامنی د دې سبب شوی چې پانګې له هیواد څخه بهر انتقال شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوندي د عمومي اړیکو رئیس هاشم رسولي هم دا خبره بني او وایي چې افغان سوداګر مسؤلیت نه لري او په اکثر مواردو کې تښتول کیږي او ترې باج اخیستل کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خصوصي سکتور د امنیت لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. د بغلان د نساجي فابریکې مسؤلین د پلخومري د برښنا بند ناسم وضعیت اندېښمن کړي دي. دوی وایي که د پلخومري د برښنا بند په اساسي ډول ونه رغول شي د دې بند د اوبو د راګرځولو دروازې به له منځه ولاړ شي. د دې فابریکې رئیس حاجي عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل چې د پلخومري د برښنا بند د اوبو د زیرمې دروازې زړې شوي او که ونه رغول شي د سیلابونو په راتلو سره به د بند دروازې ونړېږي او بند به له منځه ولاړ شي.
د اوبو د کاسې وضعیت سم نه دی. که خدای مکړه زورور سیلابونه راشي دا ډنګوي دروازه به سیند ته ولویږي. لکه چې درې کاله مخکې هم یوه دروازه ولوېده. خدای مکړه که دروازه اوبو ته ولویږي بغلان ولایت کې به ناورین رامنځته شي.
د پلخومري د برښنا بند اوبو څلور دروازې لري او شاوخوا 0.5 میگاواټ برښنا تولیدوي چې دغه برښنا د پلخومري د نساجي فابریکې سربیره د بغلان اوسیدونکو ته هم ورکول کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د زعفرانو تولید شرکتونو ته د زعفرانو د صادرولو په هدف نړیوال سندونه جوړ کړي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د زعفرانو صادرات بهر ته ډیر شي او د سوداګرو او کاروباریانو پر اقتصاد به ښه اغیز وکړي. افغانی زعفران سږکال د دریم ځل لپاره په نړۍ کې د شو زعفران لومړی مقام ګټلی دی. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس د هیواد په شاوخوا شپږ ویشت ولایتونو کې په 3.5 هکتاره ځمکه کې زعفران کرل شوي دي او افغانستان تیر کال شاوخوا 3.5 میلیونه ډالر د زعفرانو له درک عاید ترلاسه کړی دی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ یو ایرو 1.6 افغانۍ 1.6 پوله یو پوند 1 نوی افغانۍ یو سعودي ریال 15 افغانۍ 1.5 پوله زر ایراني تومان 10 افغانۍ 1.9 پوله او زر پاکستانی کلدارې 599 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشتن دام میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری پروستات صحبت میکنیم. پروستات غده است تقریبا به اندازه چهار مغز که بین مثانه و آلت تناسلی واقع شده. مجرای خروجی مثانه از مرکز پروستات عبور و به آلت تناسلی وصل میشه و به مثانه اجازه میده ادرار از این مسیر به آلت و از آن خارج شود. بله دوستان عزیز، این برنامه دکتر صاحب احسان متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بیماری پروستات صحبت میکنند. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد میتوانید با شماره های 0700-722-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد پروستات یک معلومات بدین.
تشکر. اولتر از همه احترامات خود به شما و پرسنل محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم و به نام خداوند. پروستات عبارت از یک غده است که در عنق مثانه قرار داره و در اجرای عمل جنسی و تولد رول بسزایی داره. چیز مهم را که پروستات افراز میکنه هورمون پروستاگلاندین است که سبب توسعی اویه میگردد.
تشکر دکتر صاحب. علائم بزرگ شدن امی پروستات چیست که بعض وقتا در بعض مردای غده بزرگ میشه؟
تشکر. علائم بزرگی غده پروستات عبارت است از درد است، سوزش ادرار است، مریض دیزیورا ویسا می داشته باشه و خصوصا مریض از طرف شبانه چندین بار تا 15 بار به طرف ادرار خالی بیرون خارج میشه و همچنان مریض از درد مثانه و نایه سوپراپوبیک شکایت می داشته باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
تشکر، سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه. مو صدای رادیوی تنه کم کنین، بعد از او سوالتان رو مطرح کنین.
جور باشی، سیاتمن باشی و دکتر فرام سلام برسه. ما روزی خان از ولایت هلمند تماس گرفتم، از دکتر صاحب یک پرسان دارم.
تشکر روزی خان، بفرمایین پرسشتان رو مطرح کنین.
همین دکتر مطرح از چی پیدا میشه؟ از چی گرفته میشه؟ مریض چی رقم میشه که از این تکیه پیدا شده؟
تشکر روزی خان. متشکر. غده پروستات بعد از سن 40 سالگی آهسته آهسته به طرف بزرگ شدن میره، خصوصا کسایی که فعالیت‌های جنسی زیاد از نظر به نرمال اجرا میکنن. علت اساسیش و همچنان علتهای دیگه داره منتن شدن خود غده پروستات از باعث آفات فنگسی، ویروسی، باکتریایی و تروماتیک می باشه، یعنی قبلا در او ساعت کدام عملیات جراحی اجرا شده باشه و بعضا کسایی که حفظ السیر صحیح مراد نمی کنه این حالت ها برشان پیدا می شه.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما از مکرویان دوی خط هستن. بله سلام علیکم. بله بله، فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب چرا غده پروستات بزرگ میشه یا باعث درد ایجاد میکنه؟ دلیلش چی است؟
بزرگ شدن غده پروستات عامل اصلیش قبلا به شما گفتم که فعالیت‌های جنسی بسیار زیاد، یعنی اسراف در فعالیت‌های جنسی میباشه. بعضی افراد اشخاصی که آفات کلیوی دارن، مثلا تکلیف های گرده دارن، سنگ دارن در گرده، این آفات باعث انتشار ازی به طرف حالب ها و بعدا به طرف مثانه که غده پروستات در ارتباط نزدیک با مثانه قرار داره و همچنان میکروبا میتونه از طریق دوران خون و این نایه برسه و میتونه ویروس ها سبب التهاب بسیار دوامدار و مشکل نایه شما.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما از ولایت زابل ریحت هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر، بخیر.
سلامت باشین، اسمتان و مشکلتان را مطرح کنین، بفرمایید.
مشکل کومال دا په کوم وخت کې په کوم سیم کې مریضي جوابل دوايي لري کفافیشن په ځای باندې دا مریضي شکی او لایم سودی لایم کده دي مریضي دکتر صاحب تشریح کوم مهرباني وي.
تشکر دکتر صاحب، بفرمایید.
جناب حاجی صاحب تشکر. علائم اراز و علائم بزرگ شدن پروستات عبارت از درد میموش، سوزش ادرار و خصوصا کسایی که پروستاتشان کلان است از طرف چپ به طرف تشناب در حدود 5-15 دفعه تشناب میرن، به خاطر که مثانه در جریان چنین تکلیف التهابی میشه و سوزش ادرار میباشه و برای مریض به صورت کاذب یک فعل تبول پیدا میشم.
سوال از اینا رو بعدا از پاسخ میتیم. یک دوست ما روی خط هستن، امیدی از کابل. بله سلام علیکم.
و سلام دوستون، سلامون رو کابل نبیدی خبر کن در کسان رو نبخش ندارم در جمعیم که موسم که ساعت یو تکلیف رو یه پیدا که چه در ادرار دیر در سرات رازیم در ویلت سنی
تشکر حاجی صاحب. ادرار در امراض مختلف اضافه میشه، مثلا کسایی که مرضی شکر می داشته باشه، دیابت ملیتوس، دیابت بامزه و همچنان کسایی که دیابت انسیپیدوس داره، یعنی علت اساسیش در خودی نخامیه در دماغ می باشه، ادرار اضافه می شه و بعضا مریضای روانی هم آب به اندازه زیاد می نوشن، نزدشان ادرار زیاد می شه. اما در نزد مریضایی که خودی پروستات دارن، پروستات التهابی است، ادرار به صورت مکمل از مثانه تخلیه نمی شه، ادرار در مثانه موجود می باشه و به می سبب است که نزد ازیان یک حالت که ادرار خود تخلیه بکنه چندین بار یا تشناب میرن.
تشکر برادر ما جاوید از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوش آمدید به برنامه برادر، بفرمایید مشکلتان رو مطرح کنید.
خیر
سلامت باشین، بفرمایید. بله تماسشون قد شد. سوال که پیشتر برادر ما از زابل مطرح کردن، یکی گفتن در کدام سن ای غده بروز میکنه و آیا با دوا یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟ اگر در مورد از این صحبت کردن،
غده پروستات بعد از سن کهولت، بعد از سن 40 سالگی به طرف بزرگ شدن میره و غده پروستات دارای 3 لوب است. لوب وسطی است، 2 لوب جنبی میباشه. وقتی که لوبای پروستات کلان میشه، خود همین مجرای ادرار زیر فشار میگیره، ادرار به صورت نرمال تخلیه نمیشه، ادرار به صورت آیسته آیسته و قطره قطره خارج میشه. در مراحل اول مریضا را ما مایناتش را تکمیل میکنیم، ماینات ادرار و ماینات خون، یوریا، کریاتینین، ماینات گرده، کلش تکمیل شد و مریض دوا شروع میشه. دوای بسیار خوب در بازار است به نام پروستاتین است و پروستاگلاندین است و جمله پروستاتانا در بازار بسیار زیاد موجود است. میتونه در قدم اول از او از انتیبیوتیک ها استفاده بکنه و اگر تداوی جواب نمیته، اکثرا مریضای ما امرای دوا خوب میشه و کسایی که با دوا خوب نمیشه برشان عملیات جراحی اجرا میکنیم.
تشکر برادر ما توخی از ولایت زابل شنونده همیشگی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، خوب جان کتیل مفتوکا و محترم دکتر صاحب.
توخی صاحب امو صدای رادیو تنه کم کنین، خوش آمدین و برنامه بعد از سوالتان رو مطرح کنین، بفرمایین.
محترم دکتر صاحب خانم باکستان دو چې کثیر دا مریضي باندې سره مصاحبه یانګه په اختصاص کار جراحي د جراحي له لارې صدر او د لیزر له ورانګو له خوا ده او دا مریضي خاص و پیدا کیږي او که ناس ته هم پیدا کیږي او په دې مریضي د پاره سپورت فون د څور واکې کیږي او د دې د مخنیوي کار پرایسه تدابیر به پر کار واسي او چې څه ده د مخنیوي د پاره په کاسه تمامي.
سلامت باشین تو خیزای پس طریق رادیو بشنوین.
تشکر حاجی صاحب. ډیر ښه سوال دی وکړو. دا مرزي د پروستات چې پیدا کیږي نارینه وو کې خزینه وو کې دا مرزي موجوده وي په خزینه طبقه کې عادت موار تغیرات پکې پیدا کیږي غیر منظم کیږي اته پر ډیرو جګو سنو کې چې سن شپېتو او یا تر رسیدي د بعد 45 کلنینا د دې عادت موار قطع کیږي. مادل د پروستات په د تکلیف نارینه وو کې غده د پروستات په نارینه وو کې په عین سن کې دا غده لویږي. دا یو علائم د پیری د انسانانو کې
و با عمل جراحی را مشاره کردن با وجود که قبلا شما هم صحبت کردین و به خاطر جلوگیریش گفتن چی کارهای باید شود؟
به خاطر جلوگیری نزد مردا، مردا باید فعالیت‌های جنسی شان کاهش بدن، معاینات منظم خود پیش دکتر صاحبا اجرا بکنه، معاینات ادرار، معاینات گرده خود و حتی بهترین معاینه‌ای که به دی آخر است قابل اجرا میشه معاینات اولتراساوند است و معاینات پیشرفته اولتراساوند سی تی اسکن امارای تمامی که تشخیص دقیق میسازه و تداوی لازمه صورت میگیره.
سلامت باشین. بازم دوست ما عبدالله جان از بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم فرکیزی و بخیر.
سلامت باشین. شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
از ما پشتن در کسان اساس که مورد بنینی خوی و بل پشتن لروی چه در غاش در دفاره چه هر سو دوام کرده ایسی کچه نکرده
د غاش درد په افغانستان کې اکثرا نه مراتول د افضل سعد خلیه ده چې غاکونه صحیح باید برشي. بعض انسانان په افغانستان کې زیاتره په مخدر و مواد و نسوار و پان و په دا شیانو باندې اغوشته دي. برعلاوه چې د دوی غاکونه خرابیږي د دوی ژوند ته هم زیان لري. نو دی کولی شي چې یو خپل نږدې متخصص دی غاښو ته مراجعه وکړي او خپله تداوی ورسنه.
سلامت باشین. بازم یک دوست دیگه ما به اسم عبیدالله از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله فکر میکرم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب آیا استفاده از ادویه تقویه جنسی هم باعث بزرگ شدن غده پروستات میکرده؟
ادویه که به حساب بعض افراد از این استفاده میکنن او در ادویه واقعا سبب بزرگ شدن پروستات میشه. این ادویه سبب توسوی اویه میشه. توسوی اویه نه تنها در پروستات میشه و باعث تقبض اویه در قلب میشه. ما به وطنهای عزیز توصیه میکنم که حتی المقت دور از دوای تقویه جنسی جلوگیری بکنم.
یعنی مضر است به صورتش. بله دکتر صاحب آیا بزرگ شدن
سلام علیکم.
بله سلام علیکم. اسمتان از کجا به تماس شدید؟ تشکر سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدید؟
من ایلا.
بفرمایید مشکلتان رو بگوید.
بله
ما مشنیم. شما صدای رادیویتان کم کنین. بله تماس شان قطع شد. دکتر صاحب آیا بزرگ شدن غده پروستات هم باعث بروز سرطان میشه در مردها؟
در فیصدی بسیار کم واقعا به سرطان تحول میکنه و این راپور از طرف اولتراساوند و بعضی معاینات پیشرفته اولتراساوند سی تی اسکن و خصوصا بیوپسی تایید میشه که مریض مصاب سرطان پروستات است و بهترین معاینه و آسانترین معاینه که را تشخیص میکنه پی اس اس یعنی سپسیفیک انتیجن پروستات است که در خون تعیین میشه. وقتی که سویش بلند بود یک زیگنال است به دکتر که مریض امکان زیاد مصاب شدنش به سرطان پروستات است.
سلامت باشین دکتر صاحب. آیا یک دوست ما روی خط هستن. اولا مشنایم کنو چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
بله سلام خورجان. سلامت دنگت شدید.
تشکر سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بله
بیره جدوانانا در کاش از ما دا بسترن در دکا دو سلوت تاکی که تاکی در دقا نراغی پادا باید کنه و در جور خبر در
رواني نه پوهېږم لرم چې هغه دوا کې جواب کړم ماته راکړه ډاکټر په کوم ولا هر ولایت کښې زه نه چالت جوړ شم نو ډېره زیاته
مننه. سوالتونه دوباره مطرح کنین. بله
بله ډېره زیاته مننه.
بعضی واقعاتو کې چې بعض افراد رواني ناروغي لري، عصبي ناروغي لري، په خپل دې ساحه کې یو وال دی هغه صحیح کار نه کوي، په دې کې سړي ته دا مشکل پیدا کیږي. انشاءالله دا هغه تکلیف چې تاسو ته پیدا دی خپل ادرار نشي کنټرول کولی، یو متخصص د اعصابو سره په تماس کې شي، انشاءالله چې تاسو تکلیف سل فیصده تداوي شي.
سلامت باشین دکتر صاحب. چطور آیا بزرگ شدن غده پروستات با دوا درمان میشه یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟
تشکر. در مراحل ابتدایی وقتی که تشخیص میشه که پروستات شخص بزرگ شده، او اندازه مختلف خود داره، در مراحل ابتدایی بهترین تداوی افضل سعه و تداوی دوایی می باشه که دوای مختلف در بازار موجود است. اکثریت مریضای ما تقریبا 80-70% با تداوی دوایی جواب قناعت بخش دادن، و مریضایی که ادرارشان بند می آید و یا انتانات طرق بولی تناسلی پیدا می کنه، چنین مریضان ما بعد از دادن انتیبیوتیک های لازمه و عملیات ساب میتیم و عملیات میشه. با عملیات مریض ما 3 روز پیش ما بستر میمانه و بعضا 1 روز رخصت میشن به زندگی نرمال خود ادامه میتن.
سلامت باشین. یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. جور بخیر. خوب هستی؟ بخیر. شد خوب هست.
تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین. بفرمایین.
سلامت باشین. دکتر سلامی مرزی داریم. بسیار چاق هستیم. خوب زیاد دوا و گولی چیزوار خوردیم او امی کم لغر شویم.
چند سال هستین؟
45 سال هستیم.
تشکر آجی صاحب. چون وزن شما زیاد است، بخیر ماه رمضان هم نزدیک شده، کسایی که مریضی چاقی دارن بهترین تداوی برای کسایی که چاق هست پریز است. و وقتی که نان میخورین یک مقدار میدیتان رو به 3 حصه تقسیم بکنین، یک 3 حصه به غذا اختصاص بدین، یک قسمتشان رو به آب، و تا آخر نان نوشجان نکنین. شما از چیزای چرب، نان خشک، برنج پرهیز بکنین و پیاده روی بکنین، انشالله شما وزنتان از دست میتین.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم سلام.
خوب هستین؟ امو صدای رادیو تانه کم کنین، بعد از دو سوال تانه مطرح کنین. بفرمایین. بله
عزت الله من اطالیم گوی غزمین زن خان میسم تاثر تماکی.
عزت الله خان خوش آمدین به برنامه. بگوین مشکل تانه.
مشکل پختنه میکرد مشکل از با دی باولو یاد با دکیه دلو ما دا پرستات پریار لری کنه او تاثیر دا جلسین گولی دا تاوان لری دا هو.
جناب حاجی صاحب ډیر زیات شکر. جنزنګ ګولۍ د عادي تقوی لپاره دی، کولی شئ چې درست عمر یې وخورئ، هغه کوم مشکل نه لري. یا تا جنزنګ جوسونه وخورئ، هغه مشکل نه لري. دا نورې دواګانې لکه سیټیلنافیل او نورې تقوی جنسي دواګانې چې هغه خلک مصرفوي، ما هغه دواګانې تاسو ته وښودلې. ویټامینونه دا شان هیڅ وخت انسان ته تاوان نه رسوي. او بس دومره.
تشکر دکتر صاحب. آیا بعد از عمل جراحی اگر نیاز باشه، وقتی که عمل جراحی کردن و غده پروستات برداشت، آیا شخص می توانای جنسی قبلی خود داشته می باشه یا او از بین میره؟
تشکر. سوال بسیار خوب است. کسی که نزدش عملیات پروستات اجرا میشه، عمل جنسی خود به صورت نرمال انجام داده میتونه، ادرار خود به صورت درست کنترل میکنه، فیصدی بسیار کم صرف ادرارشان از کنترل کمی خارج میشه. اما چیز مهمی که در اینجا است، او تولید مثل کردن نمیتونه، یعنی خانشان طفل به وجود نمیه بعد از عملیات. دیگه عملی جنسی به صورت نرمال اجرا میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک تماس داریم. بله بله تماس موقت شد. آیا تداوی غده پروستات مدت طولانی را در بر میگیره یا در مدت زمان کم تداوی میشه، شخص صحت یاب میشه؟
تشکر. مریضایی که ما میخواییم او را به عملیات آماده بسازیم، در قدم اول معاینات از یاد تکمیل میشه، تحت تداوی دوایی گرفته میشه، انتیبیوتیک، ویتامین، دوایی که هورمونی و حتی دوایی که سبب خرد شدن پروستات میشه به مریضا توصیه میکنیم. به صورت منظم مریضای ما مراجعه میکنه، تحت معاینه اولتراساوند ما هر وقت یا را کنترل میکنیم. اگر سایزش 5 سانتی متر باشه، آستا آستا با 4 سانتی متر 3.5 سانتی متر میرسه، از عملیات به استا رهایی پیدا میکنن.
تشکر. احمد چو برادر ما از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم احمد چو جان، خوش آمدین.
خوش باشی پرستا جان، سلام به شما و سلام به انجینیر صاحب که مرا وصل کرد و سلام به دکتر صاحب احسان جان تقدیم میکنم.
خوش آمدین جان، بفرمایید.
پرستا جان، من چند وقت پیش برای صاحبای نوجه صاحبای ما پیشنهاد کردم که در قسمتی که پروگرام شما بگیرم امی مرض مریضی بواسی وای بسیار مردم داری و سک مصاب است، اما متاسفانه نخیلی کار پیش از این مصابه رو خیمت تکنه امی مرضی.
ما حتما این را در نظر میگیریم برادر، در برنامه بعدی حتما این مسئله را خود و رویش بحث کردیم. بفرمایید سوالتان را بگوین.
تشکر. و دکتر صاحب اگر مختلف بتا نخیلا اگر نمیتن علی ودی پروستات دکتر صاحب بسیار خوب تشریح کرد و شما هم یک مقدمه گفتیم ادرار امین ودی پیر میشه چه رقم و دیگه اینکه امین جلوگیری از امین سلان شدن پروستات یعنی تداوی ردی کیست و سلان نشه آدم بروش کنه ودی یعنی وسیع نشه کران نشه و سبب این درد و
تشکر احمد شجان از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب با شما گفتنی های دارن. بفرمایید دکتر صاحب.
جناب حاجی صاحب تشکر. اولتر از همه خوش آمدین. کسایی که غده پروستاتشان التهابی میشه، نه جزی مریضا سوزش ادرار موجود می باشه، اکثر اینجا میکروبا مداخله میکنه. بهترین تداوی نه جزی مریضا آنتی بیوتیک است، آنالجزیک است، دوای ضد التهاب است و خصوصا دوایی که پروستات خرد میسازه به مریضا توصیه میشه. ان شاء الله مریض شما اگر داشته باشین خوب میشه و اکثرت مریضا عملیات نمیشه تا مریضی که به عملیات آماده نشه و دقیق نشه، پروستاتش واقعا بزرگ نباشه، عملیات بی نتیجه می باشه. بعضی وقتا مریضا پروستاتیت می داشته، پروستاتیت با ماساژ، با ادویه، با بعضی هورمونا نتیجه بسیار قناعت بخش مازی گرفتیم و مریضایی که به مقابل تداوی تعند میکنه ما او را عملیات میکنیم.
دکتر صاحب اگر بسیار مختصر بگوین که وظیفه پروستات چی است اصلا در بدن؟
وظیفه پروستات در بدن انسان تولید هورمون جنسی است، یک هورمون است به نام پروستاگلاندین. پروستاگلاندین تولید میکنه. پروستاگلاندین یک هورمون است که یک بوی خاص داره و این هورمون باعث توسعه اویه میشه. وقتی که اسپرم به داخل مجرای جنسی زنانه تخلیه میشه، این سبب بزرگ شدن اوی رحم زنانه میگردد تا اجازه بده که اسپرم به داخل طرف نفیرا رهنمایی شوه و باعث القا شوه.
بله دکتر صاحب، اگر بسیار مختصر در مورد التهاب پروستات بگوین که چی نوع است؟
التهاب در هر سایه بدن که وقتی که موجود میشه، مثلا التهاب معده است، التهاب اسناشر است، التهاب کولون است. مقصد از التهاب پندیدگی یا ورم میباشه. هر جایی که التهاب وجود میاد، خصوصا اگر در پروستات التهاب وجود میاد، پروستات التهابی میشه، مجرای ادرار زیر فشار میگیره. وقتی که مجرای ادرار زیر فشار آمد، انسان نمیتونه تمام ادراری که در مثانه‌اش موجود است او را به صورت نرمال تخلیه بکنه. یک رزیدوال والیوم پیش مریض میباشه. مریضی که به معاینه اولتراساوند میره، راپورش میاد که مریض ادرار خود تخلیه کرد در حدود مثلا 200 سی سی، 300 سی سی، 50 سی سی رزیدوال داره، یعنی ادرار باقی مانده در مثانه ازش. ادرار باقی مانده با وقتی که یک جای ادرار تخلیه نشد اینجا میکروبا توازو میکنه، میکروب دی نشونمو میکنه که بالاخره سبب التهاب مثانه، پروستات و طرف بالا آلبار حتی به گرده آسیب میرسنه.
این التهاب شام قابل تداوی میباشه؟ اگه بسیار مختصر بگی.
تشکر. التهاب دوای ضد التهابی، اکثرا التهاب از باعث انتانات، ویروس ها، باکتری ها، فنگس ها به وجود میاد، ادرار مریض معاینه میشه، کلچر میشه، آنتی بیوتیک خاص ازی برش لابراتوار راپور میده، دکتر دوای خاص برش نوشته میکنه، انشالله 100% جور میشه.
سلامت باشین. شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. برنامه صحت همچنان ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر سب احسان متخصص جراحی عمومی در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. حالا رسیدیم به ساعت